درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هر کله درته وایم. زه اسمت ساروانم، د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وای چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 شپته لمړني شوانځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور لمخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي برستيال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. په دې اړه چې دغه لومړني شوانځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني شوانځي هم پکې شامل دي او کنه څنګه دی ویل شوی. خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غشمنه داسې مهال کوي چې پرون پنج شنبه د افغانستان په ګرم سیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. خو بیا هم لښ پژم ټولګي پورته نجونې شوانځیو ته له تک څخه محروم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام کې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې دي اندیشنه شي. هيومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد وکاو او ویل چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوب کې د کوربه تایلند په وړاندې په وروستۍ لوب کې مشغول دی. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت سره سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 کلن لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو دوو ټیسټ لوبو کې 9 وکټي اخیستي دي، ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دی د رخېدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت حتوکوی. افغانستان د والیبال فدراسیون وای چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزي ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی سټیفن دوچارک وویل د غزي د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خوړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګرو ملتونو او نور بشري سازمانونو به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو او ښارونو کې د والیانو او د سیمایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د یوشت سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وسمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. جرمني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چاري به اعتبار وګڼل شي. د جرمني دوی چې ویلي رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمني کې د ټول قونسلي خدمات د منشن په قونسلګری پورې محدود شي منلې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې لدی وروسته به یو شمیر اروپایی هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه مني. دا لومړی ځل دی چې جرمنی په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ خدمات بې اعتباره وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپي ترلاسه سکړی چې لمخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګری پورې محدود شي چې د محل یا د قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مختوړي. خو دوچ ویلې دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دې په ټولي اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبرې د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1918 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکي او فنی خبرې اترې هم لرلې دي. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلې نظرونه لري. د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د منشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده بعد دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې سیده د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې سي که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزه راکوي، هر ویزه باید درې کاله بعد تمدیسي. بعضې خلک دایمي ویزه لري، نو بعضې خلک درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزه ورکول کېږي. د دولتو کار سره هم برخورد طالبان سره کوي، ولې دا ډېره غټه خبره ده.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلی کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله شکه په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلی کوونکی موضوع ده، او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمنی کې او یا د جرمنی په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خدا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته، او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري، او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده، او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. کسان تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي. خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دوهمه موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د آبدی سپوږمۍ پر راپور کې
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ او ناورین لپاره مغرزوي. دغه سازمان د پینشن می پورز نه وخت په خپلوي پاڼه د ویلامي په خبرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچان دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنیږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکیچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلی کی د دوی خوندیتوب ټولنیز ژوند کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظر وغورځول شي
چې حقشان هسته براشون داده نشه ممکن خیلی نادیده گرفته شون.
په جرمني کې میشته یو بل افغان کډوال نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلې او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روغانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلي افغانستان کې واک ترلاسه کړ زرګونه افغانان چې فعالان ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خصوص ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په دغه ولایت کې په مشایرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړی دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه لوي مشایره ورسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشایرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړی دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشایره کې د یو شمېر شاعرانو لخوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رازی د مشالونو ارمان وکړ په خدای مولا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
دا د تنغره په مشایره کې د نجونو د خوانزیو په حق لوي انتقادي شیر دی. دا مشایره د تیرې جمعې په ورځ د وکی په نهمه نیټه شوې و. د دې مشایره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ټنغره په مشاعره کې د نجونو ښوونځي ته شیرونه وویل شول. یا ورسره د ګیلمن پښتین لپاره غږ اوچت شو. د ټول د مشاعره ترتیبونکي امر وغوښتل شول او تر څنګ یې وروسته نو پریکړه دا شوه راتلونکي کې چار څوک مشاعره کې شعر وایي، لومړی باید د حکومت له مسؤلینو سره خبر شي، هغوی ته شعر ورکړي، هغوی به ورته امضا کوي. د هغې وروسته به په مشاعره کې ویل کېږي چې دا د یو سانسور اوج دی.
هغه دا هم وایي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دې ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په ژبه چې د شعر و دردنی فلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستۍ پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا پله دا شعر په واک کې نه وی کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وی، خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې ازغي ورته پرتوي دای ګل انزور کی. باید شاعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوې.
خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شوې چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا لکومه اولی پیدا
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلیز سره مانس
او تر دې دم په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه دول سکاله پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
نو خو سره یې زور پلاستیک ورغړی دی. ته د سرو شانو چیرې بکل ورو کله له هدن وړي.
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوه. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیسته، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې ده چې هر یو یې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالر لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله د بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو. او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. د دې جایزو ګټونکو په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی له لوري غوره شوی دی. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي، نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر صبریدا راضی دی. لدو یاور،
یو پروسه شروع شوی دی او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه په کې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي، طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضی یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواه خواه سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواه خواه هڅول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظرم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي، منګا دا یو جایزه د دې پینزونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو کنه؟ تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زمان نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته، او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترکوی.
استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده په افغانستان کې. جنوم پکې جایزې اخیستې دي، او هلکانو پکې جایزې اخیستې دي، او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه؟ خپل حال پات شي
دې پښتنه جواب نشم درکولای. ذهني داسې ما تخکاری چې هغه لک تماسونه چې څوک ما سره نیسی دغه په بنا دغه صحت سواله شم چې یو څه هغه زبم دی جایزو کړی وي، خو دې لپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خوشبینه یم، ما ته ډیر دغه نه یوازې په خپل د شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ډیر ښکاری ډیر مثبت ښکاری. زه خوشاله یم ترې.
لو استاد جنی شریف څخه په مننه اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا چیرته یې میرویس نکرا پاتا احمد شا بابا ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریک دی تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا رنگ به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر رنگ به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر ځم در نه ځنګلونو ته ته زاړه د بودا بابا توره د بې ننګه پښتنو په ننګ تړلې چا بس چې د وطن په غرو پرته نه وای بلا بابا هی د پښتنو زلمو خولې پاته دې زارۍ تسوې بل کلي ته مه لېږه زما د لیلا ورا بابا
ل کاملی عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی وو. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډل مانسو او هم د خوست اسماعیل خیل او مندزویو د تنغر د پنځمې کلنې مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه، د یو نوي کتاب په اړه.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د پاسز رونا په لدی مازغه کتاب په روسي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسز رونا په لدی مازغه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو مازغه په لدی شي. شغل ستانکزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دی. شغل ستانکسی ازادی راډیو ادبی مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربه او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل ماسو سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانک زای چې تبل بسای دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریښه د سالم بدن او سالم ماسو د نشټون له امله دی. هر تکړه انسان پولادي ماسخ لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاست زړونه لري. د پاست زړونو او پولادي ماسخ کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې. دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد ساستانګزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولې دي چې په ناروې کې ټول منلې دي او البته په پانتونونو او په خوانځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونه پایس کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوی څېړنې راخستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي. مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل سره تر اخیره ولولي ممکن اونې ورسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستلو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي ځکه چې په هنري اثر کې نوې نوې صدل وستون کې تر سرکو کې شي او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلن نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن لبي کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساينسي کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساينسي اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وای چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن سره کم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغه پاکله.
د پاسته زرونه او پولادي مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر شبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لګه را بدل شو. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا څه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک شپې پوښي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې یو څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده کارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همداسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیوشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي. د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسترزونو او پولادي مازغه کتاب د جنول لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته. د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده. یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مزغو په پیوړتیا کې مرسته کوي. هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبي، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مزغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري. خور سره پوڅنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مزغو مثبت غیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوې ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګورونی حالت او ژوند دی ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونس ستونزې نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشي دواوي کوي چې په وګ محل کې دا بیا جانبي اوریس پیدا کوي او د نورو ناروغۍ لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبيعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالي، لوبي، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ. یادولای شو چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی او په هر برخه کې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه ارو په هنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربه ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي او سنګزي صاحب دا کار هم په خې ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالي، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تاګ او منډه کول، تمرکز، د مشوم د مغز وده، د خوشحالي درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي. حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومره یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثر څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بتولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي وایي په دیار لسوه یو نیبیم المریس کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړي کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
کته هم په تیرو دوه ولسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډیری وخت په کې کوڅه په کوڅه د تیر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسول جانان نجاتمل ازادي رادیو ته وویل د دوی لوی ستونزه د زینشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډیری وخت په مسجدونو او شخصي میلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل 12 کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نوې امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه 12 کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نوې امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشده ښه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی ما د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوی دی. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کافیه مې نه پیژندل، ردیت مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د 12مې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلي او فرهنګي ټولنې خړی د زینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی مو ټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او ارمیاش په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچي او ګرش کولسواریو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی لمنځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د 12مې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی د مین دوه درانه غم ته خوار زړګی چشدی د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي وشکل حسن ته بی تاب لیونی چشدی پر پاک مین بنو خدا شک زردار درومی پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر
سر خلاصه واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجارت مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلي ادبي بهیر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه
چې
پښې د نوي قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اښه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره په کې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د څمر کې خړلې دي، نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي، نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي. ملګری
د ننګرهار دی ځوان شاعر جاوید دلدار په کې ترانم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یو وړاندې کوو.
نادر زین انقلاب را ناغمې خړلې دي، نادر زین انقلاب را ناغمې خړلې دي.
یاده مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځای اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادی راډیو ته ول پښتانه د ادب مینوال دی او دا مینوالی والتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشاله مې چې په دې یو پرتمینې یو ډېره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټول کېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو میندي، په کلتور میندي، په فولکلور میندي، هغوی په داسې میلو میندي چې داسې په غریزو له کلي ولغ نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعرې جوړي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان يم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو خلای کار ده، خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پورې په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده، دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړی ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یو لري پرته، له مرکز نه په ډېره یو لري پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ داسې ویلو یې راټولېدنې شاهدان یو. ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکه یو باندې.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړه.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړی او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړی مې د ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچول موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندمه باور وکړه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه کوي. که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې معنی مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکم معنی غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره. چې تا څه کوډي کړي دي، که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره. خیخی او باور کړه او خپل سیوری پر پرزو کړه، د خوک جانان په زړه کې افسانه ښکاری ټنغره. چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاری ټنغره.
د ټنغر مشاعره په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خپه شي، ته به وایې له دنیا سړی خپه شي. یاره نن خو مو واده د ملاقات وا، یاره لرې که سبا سړی خپه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه. ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه.
د نورو غنو ترنم کوونکو لډلې د پکتیا څخه خبرغلی ملما شاعر سید الله زهین په زړه پوری ترنم وک چې د غډونوالو له تاود هر کلی سره مخامخ شو.
Oh, what's going on?
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړې را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل له پخو سره یې زور پلاستیک ورغړېده. د دسفروشانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې سوې. اوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب اواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو ټیل واه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینه سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، په کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره سا یې واخیسته، بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي، بیخي لار ورکې کړي. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچیو تر منځ پخانی ولې شوه. دوی ښځې هم ورته ولاړې وې، کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل، جوړې یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچڼې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله. آخري جامې جوړه په 100 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 50 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. قد سړک بل لور ته په پوری وتو سوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویلیدلې وه، په پټه خوله روانه سوه. ټول وجود یې لرزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل، چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې سوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
له همدې کیسې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدي وي.
پیدا کړی درخ ما په هر رس خپل رضا کړی
پیدا کړي تر کما په هرس خپل رضا کړي تر کما په هرس خپل رضا کړي